قدرمن اوریدن خو د افغانستان د سیاسي چارو چورن کې یو کارپوه ښاغلی نور محمد غفوري امداوس د کابل څخه زما سره ټلیفون پکر شدی، غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دی نظر وپوښتم. جناب غفوري صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومني. ډېر مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره منلې ده.
رادیو کارکوونکو او همدارس ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم او زه مو په خدمت کې یم.
ډېر زیاته مننه، مهرباني مو ده. جناب غفوري صاحب، په داسې حال کې چې د پاکستان لومړی وزیر څه وخت مخکې افغانستان ته سفر درلودی او ژمنه یې کړې وه چې د افغانستان سره به خپلې اړیکې د خبرو د لارې اوروي، اما دا د پاکستان پوځیانو د خوست په ولایت کې د جازوی په یو پوسته حمله کړې وه چې په جنګ دواړو خواوو ته زیانونه هم اووښتي دي. تاسو د پاکستان دا ډول عمل چې د یوې خوا غواړي خبرې وکړي او د بلې خوا بیا په جازوی کې حملې کوي، د بلې خوا پر کونړ باندې راکټونه پیروي، څه ډول څېړي؟
زه فکر کوم چې د هر هېواد دولت او په یوې جمله کې د پاکستان دولت هم د خپلو ملي ګټو د ساتلو دپاره زیار باسي او دا د هر هېواد ملي ګټې په بین المللي اډانه کې هم په نظر کې نیول کېږي. یعنی پاکستان د یوې خوا نه د افغانستان سره د سولې د خبرو د لارې په افغانستان کې د سولې سره د حکومت لپاره یو خپل داخلي شرایط لري او بل دا هم چې دوی په بین المللي سطحه د نورو هېوادو سره اړیکې لري او د پاکستان دپاره په اوسنیو شرایطو کې د ما په نظر یا د ما د خیال هم دا ورته مشکله ده چې دوی د افغانستان کې د سولې دپاره غوڅو اقدامو ته لاس واچوي. په همدې خاطر دي چې دوی که دلته د سولې خبرې پرمخ بیایي او هغلته هم د خپلو اهدافو د پرمخ وړلو دپاره، د خپلو ملي ګټو د ساتلو دپاره دوی هغه خپل سیاست کوم چې د نورو وسایلو څخه هم د خپلو ملي ګټو د ساتلو دپاره کار اخلي هغه په کار اچوي. په دې خاطر په اوس وخت کې تر څو چې د افغانستان په افغانستان کې همدغه جاري سیاست وجود ولري، زه فکر نه کوم چې پاکستان دې په داسې لنډه موده کې د سولې د لارې نه په افغانستان کې د سولې سره کومکونه وکړي.
پس نو ستاسو د نظره دولت باید څه ډول یو سیاست ولري چې دوی د پاکستان سره سوله وکړي، په داسې حال کې چې پاکستان هیڅ وخت په خپلو ژمنو باندې چې د افغانستان سره د هر دولت سره کړي دي او پادری نه ده شوله؟
زه داسې فکر کوم چې د افغانستان دولت د یوې خوا نه د نړیوالو اړیکو کې ښکېل دی او هغسې مستقل سیاست لکه څنګه یې چې افغانان غواړي په غیر رقم په مخ نشي بولی، او د بلې خوا نه په داخل د مملکت کې او د دولت په داخل کې هم داسې قوتونه شته چې هغه د دولت د کومو قواوو سره یا د کومو ارکونو سره چې دوی واقعا د سولې طرفدار دي د هغو سره جوړ نه دي. نو په دغې حالت کې د پاکستان د سولې تمه زه پر ځای نه بولم چې دوی د دمو سره د سولې د لارې نه په افغانستان کې د سولې د راوستلو دپاره زیار وباسي یا همکاري در سره وکړي.
همدارنګه پاکستان څو ځلې هغه طالبان چې دی سولې ته حاضر شوي دي په پاکستان کې یا غواړي سوله وکړي دي حمله باندې کړي یا بندیان کړي دي، یا دوی نه غواړي چې هغه طالبان چې د افغان حکومت سره سوله وکړي د هغوی ممانعت کوي. په دغه اړه ستاسو نظر څنګه دی؟
لکه مخکې مې چې وویل، پاکستان هم په نړیوالو اړیکو کې ښکېل دی او هغوی د خارجي هېوادونو سره هم معین ارتباطات لري او دا معلومه ده چې په هغې ځای کې هم نور خارجي لوی قوتونه لاسوهنې کوي او په اوس وخت کې طالبان په داسې یو حرکت اوښتي چې هر څوک غواړي یا هر خارجي قوت غواړي چې د دوی د موجودیت نه د ځان په ګټه کار واخلي. نو په دې خاطر زه فکر نه کوم چې پاکستان د داسې په آسانه د طالبانو د لاس واخلي او هغه طالبان چې پخپله په پاکستان کې او یا په افغانستان کې د پاکستان د سیاست ضد اقدام کوي له همدې قبله دوی د هغو سره توافق نه لري او هغوی یا یې ضعیفوي او یا یې له منځه وړي. نو په دې خاطر د پاکستان سیاست به همدغسې دی او تر ډېره وخته به دوی دیوغ طالبان پرزید چه دی پاکستان دی سیاست کرا مخالفت لدی دوی با اقدام کنی دیوغ دی تزید دی پارا او ترهاگ وقتا پوری ترسوی چی پا افغانستان که دی سود دی پارا پا با ملالی سطح دی لوی و قوتو یا دی زبرزواکون دی خانن یا توافق را مستشن.
تاسو د سولې نه یادونه وکړه، د سولې شورا په افغانستان کښې هم دا هلې ځلې کوي چې طالبان راولي خبرو ته حاضر سي، همدارنګه ولسمشر اشرف غني هم دوی ته اعلان کړي و، بعضې مسایل یې ورته پیشنهاد کړي وه. طالبان تر اوسه که څه هم مستقیم جواب نه دی ویلي، تاسو د سولې د شورا دغه هلې ځلې څنګه څېړئ چې آیا طالبان به حاضر سي چې د دولت سره خبرې وکړي؟
زه داسې فکر کوم چې د شورا یو فورمیلیته موقف لري او دغه د همغې وخت د دولت لخوا د سولې لپاره د یو تبلیغاتي کمپاین لپاره جوړه شوې. او په افغانستان کې سوله دوه بعده لري، یو یې بین المللي بعد دی او بل یې داخلي. په افغانستان کې د سولې بین المللي بعد زما د نظره قوي دی، تر څو چې په بین المللي سطحه کې او هغه هم د امریکا، انګلستان او د نورو غربي هیوادونو په شمول، د روسیې او چین او هند په شمول، تر څو چې دوی لپاره یو چوکاټ را جوړ نه شي د سولې په ارتباط توافقات پوره شي، تر هغې وخته په افغانستان کې د سولې راوستل د بین المللي نظره د بین المللي بعد نه دغه مشکله. سوله بل داخلي بعد هم لري چې هغه په خپله په داخل د افغانستان کې د قوتونو تعادل دی، او په دې ځای کې هم د سولې شورا د ما په نظر دا توان نه لري چې دا د سوله په افغانستان کې تعمین کړي او یا د حتی طالبان د مذاکرې میز ته کښینوي. د سولې په شورا کې سره لیدو چې ډېر ښه ښه کسان هم ورته کښې شته او په هغو کښې عضویت لري، مګر عمدتاً هغو کسانو پکې د رهبرۍ نقش درلودلی او لري یې چې د هغو سره د طالبانو دښمني لا د مخه واضح ده، او هغوی د دوی طالبان د سولې د شورا د خوانه د میز په سر د سولې مذاکراتو ته کښې نه وي. تاسو په دې پوهېږئ چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو دپاره معمول داسې ده چې یو درېانګړی قوت د دوه متخاصمو قوتونو تر مابین جرګې یا مرکې پر مخ بیایي. خو په افغانستان کې د سولې د شورا د لارې نه دغه پرنسیپ عملي کېدای نه شي، او د سولې شورا چې دا اوس ترې جوړه شوې د دو رهبري او د همد پخوا نه چې دا جوړه شوې د دوغو رهبري په خپله یو اړخ دی، او دا چې د دولت نه معاش اخلي، د دولت د خوانه یې تشکیلات ورته جوړېږي او د دولت نه حمایت کوي، دا د دولت په نمایندګۍ خبرې کوي. دا په سلسله حقیقت کې د دولت نماینده شورا ده، نه د سولې بېطرفه شورا. په دې خاطر دغه مشکلات ورسره شته، او د دې دومره کالو په اوږدو کښې چې میلیونونه ډالر مصرف کړل، دوی لا تر اوسه پورې د طالبانو مشخص ادرس ونه موند، او حتی یو ځل یې هم په مستقیم ډول د طالبانو سره د مذاکرې په میز د کښېناستلو امکانات ونه موندل. په دې خاطر د سولې شورا چې په افغانستان کښې فعالیت کوي زما د نظره د سولې په راوستلو کښې ناکامه ده او ناکامه به پاتې وي.
داسې ویل کېږي چې طالبان په خپل منځو کې خبرې سره کوي چې د دولت پیشنهاد ته چې دوی ته کړی دي، د امریکایانو کوم پیشنهاد چې ورته سوی دي پر دغه باندې غور کوي، او د کندهار د امنیه قومندان هم اعلان وکړي چې یو شمېر طالبان کندهار ته په دغه ورځو کښې مشران یې راځي. تاسو په دغه اړه څنګه نظر لري چې آیا دوی به طالبان ناظر شي دولت سره خبرې وکړي؟
دا چې طالبان به حاضر شي له دولت سره خبرې وکړي په دې باندې زه یقین نه لرم، یعنی پرې متعقب نه یم، مګر دا ردولی هم نه شم. خو زه په دې پوهېږم چې سره د دو چې طالبان مستقل نه دي، هغه کامل استقلالیت نه لري، نظر په هغو شرایطو چې دوی پکښې مبارزه کوي، نظر په هغو تفکر چې دوی لري، ولې بیا هم هغوی افغانان دي، او دغه حالت چې په افغانستان کښې د مختلفو احصایو په ارتباط چې د هره ورځ د 500 تر 200 نفر په افغانستان کښې وژل کېږي، دا به دوی هم په نظر کښې نیولي وي او نیسي یې. او زه فکر کوم چې دوی به د سولې دپاره د طالبانو تر منځ به هم داسې قوت وي چې هغه د سولې طرفدار وي او د سولې طرفدار دی. همدا اوس چې په د هېواد په مختلفو نقطو خصوصا په هلمند کښې چې د سود دپاره خیمه وایر شوی اغل تا پرلک دو شوی تا همه ازای که هم طالبان پا دوی بانده غرض نکوی. البته اگر بخپل شرطی نلاری مگر دوی شرطی سره دوی بر بانده غرض نکوی و به طالبان که دست امکانیسته که دوی سود تازه شده که دوی به کن شرایط کمانی زده طالبان در داخل نخبر نلارم.
تازه پا یلمن که در سول خوزشت اشاره وکرده دغس خوزشتون پا افغانستان که به چه دول تاثیر ولری او چه دول پایلی با ولری ده دی در سول او پا افغانستان که در یو تفاهم در اول ده پاره
زه دست فکر کهوم که در یو دیر معقول حرکت دی در ما در تایی در وال دی او دغه رقم حرکتونه پا افغانستان که سوله دیوه اجتماعی پروسی پا حیث مطرح کری او زه دا ایرگیر مصبر گام بولم او موست دی حواد پا نورو برخو که دیوه جمعین پا کابل که هم دی دا سیوا حرکت دی را جراول دی پارا جیدی فعالیت روان دی او دا دی امکان اشتا که دی دونه یو دریان قوات راول دی که دلک پرمخی بلاشی او اغا دی دولت او طالبان تر ما باین دی یو منزگیری پا وقت حیث نقش فلو کری پا افغانستان که دی سولی پا راوستو که مرد داوتی دا قابل دی تایی داو یو خیلی مثبت حرکت دی.
با این حال که دولت اعلان وکی چه د محلی شوراګانو او پارلمان د پاره انتخابات نوملیکنه شروع شوه ده، نیټه یې ټاکلې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یوې خوا بدامنۍ دي، د بلې خوا فساد او دا مسایل لکه تاسې اشاره ورته کړې وجود لري، دغه انتخابات به څه ډول از نظره آیا شفاف به وي او هغه غوښتنه چې دولت لري او یا خلک لري هغه به ترسره شي د انتخاباتو په اړه؟
اول خدا داده که آزاد دموکراتیک سراسری و عادلانه انتخابات، شفاف انتخابات در غرد دموکراتیک و رژیمون یو حتمی جز دی او در قابل دفاعید. ولی متاسفانه پا افغانستان که در دموکراتی در جوراول ترناملان دی در سیاسی ملی پروسو رهبری در خود چپ لاس که ورغلی که اگر نه پا دموکراتی تویدی نه دموکراتی لدلی او نه پا دموکراتی عقیده لری. په دې خاطر په افغانستان کې ډېر شیونه چې د ډیموکراسۍ تر نامه لاندې اجرا کېږي هغه د ډیموکراسۍ ضد ماهیت او کرکتر لري. یو د هغوی جملې نه همدا اوس انتخابات هم دي، سره د دې نه چې انتخابات یو مثبت عمل دی، مګر هغه انتخابات چې هغه آزاد وي، هغه ډیموکراتیک وي، هغه سراسري وي، هغه عادلانه او شفاف وي، او په هغو کې هر څوک مساویانه حق لري او امکان د ګډون لري. نو په دې خاطر په دغه اوسنیو حالاتو کې کله چې موږ یې وینو او دلته جنګ روان دی او د مختلفو احصایو د مخې نه د 50 نه تر اویا فیصده خاوره د مخالفینو تر تاثیر لاندې ده، یعنې او دلته مافیایي کړۍ په انتخابات هم خپل تاثیر لاندې راولي، د تذکیرو توضیح د مشکلاتو سره مخامخ ده، دا هیڅ امکان نه لري، د دوو امکان وجود نه لري چې په افغانستان کې آزاد او دیموکراتیک او شفاف انتخابات راشي. د راتلونکي انتخاباتو کې بیا هم همغه مافیایي تړۍ د پخو چښتنام د پیسو چښتنام هغه به بېرته په یو شکل د اشغالو د پیسو په مصرف د زور د لارې نه بېرته په پارلمان کې ځای ونیسي. د دو احتمال ډېر قوي دی.
تاسو د دا انتخاباتو په اړه باندې ویل څنګه کېدای شي چې داسې یو شفاف انتخابات لکه خلک چې غواړي ترسره شي؟
شفافو انتخاباتو لپاره خو مقدماتي یوه کار ته ډېر ضرورت دی. د شفافو انتخاباتو لپاره اول په افغانستان کې یوه قانونمند دولت و حکومت تا ضرورتی چقدر در فیل هم دپاره وجود نلری. در شفاف و انتخابات و دپاره دی کمیسیون تا و همداشان در شکایات و کمیسیون تا ضرورتی چقدر پا افغانستان که وجود نلری. در کمیسیونون هم کنچه را منستشوی در قد دو خواه و یا حد اقل دو خواه چه در خانه پا توافق را منستشوی او بی هر وقت طبعی فضل هم در خپل برخی ورطا که لسولی پا که او د شفاف انتخاباتو لپاره یوه تجربه ضروره. هغو هغه څوک چې دوی د انتخاباتو په کمیسیون کې غړیتوب لري او انتخابات کوي هغه باید د دیموکراتیکو انتخاباتو تجربه ولري بر علاوه دی کتابی پوهی نه باید تجربه ولری چې دغه په وجود نه لري. د شفاف او دیموکراتیک انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د تعداد معلومول او د معتبر سند د ورکولو ضرورت دی چې دغه متاسفانه په افغانستان کې وجود نه لري. تر اوسه پورې په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو دپاره شرایط نه دي مساعد، او په راتلونکي انتخاباتو کې به هم موږ د جهلکاری او د زورورو او د وسلوالو کسانو د نفوذ شاهدان.
څو ورځې مخکې یو شمېر سیاسي ګوندونو اعلان وکړی که ولسمشر او د انتخاباتو کمیسیون د دوی هغه غوښتنې چې لري د انتخاباتو په اړه ونه مني، دوی به انتخاباتو سره بخي بایکاټ وکړي. تاسو د دغه موضوع څنګه څېړئ په سیاسي لحاظه چې د ګوندونو نقش په دغه انتخاباتو کې باید څه ډول وي؟
اول خو دا ده چې انتخابات په مجموع کې قابل د تایید دي، ولو که یو څه نیمګړتیا هم ولري. موږ تر اوسه پورې بله لاره بغیر له انتخاباتو نه لرو، ولې د انتخاباتو د کمیسیون او د حکومت ضعف په دې مورد له ورایه ښکاره دی. زه په خپله د دغې مسالې پلوی یم چې اصلا دیموکراسي په یوه هېواد کې بدون د قوي ګوندونو نه بنیادي کېدای نه شي، د خلکو مابین رواج نه شي موندلی. نو په دې خاطر زما نظر دا دی چې په راتلونکي انتخاباتو کې او یا حکومت باید په دې فکر وکړي چې دوی هغو ریښتینو ګوندونو ته په انتخاباتو کې سهم ورکړي، او د انتخاباتي چوکیو یو مقدار د ګوندونو دپاره را جدا کړي، را جلایي کړي مخصوص نیسي. زه د دغې مسالې طرفدار یم، ولی ګوند تر ګونده پورې فرق دی. دلته بعضې هغه کسان یا هغه ګروپونه، هغه ډلې چې دوی د یوه قوم نه جوړې شوي، هغه ډلې چې دوی د مذهب پر اساس را جوړې شوي، هغه ډلې چې دوی د دین د نامه نه سوء استفاده کوي، هغوی هم دلته ځانونه د ګوندونو په نامه مطرح کړي. او متاسفانه چې د عدلیې په وزارت کې د ګوند په نامه راجستر شوي هم دي. نو د دې دپاره چې واقعي ګوندونه د ګوند تر نامه لاندې د زورواکانو د ډلونه، د مذهبي ډلونه، د قومي ډلونه ترتیب شي، لازمه دا ده چې هغه شعبه چې د ریاست جمهوری په اډانه کې په چوکات کې د ګوندونو د کنټرول او د ګوندونو سره د کار دنده په غاړه لري، اول دغه خپله دنده اجرا کړي، او هغلته د دغو ګوندونو په اړه یو بررسي وکړي چې کوم ګوند واقعا په هغو نارمونو چې د موږ په اساسي قانون کې او د ګوندونو په قانون کې شوي د هغو پر معیار ولاړ دي. دغه مسله ورته کې مهمه ده، او په غیر د هغو نه دا به ډېره ښه خبره وي چې د انتخاباتو په جریان کې ګوندونو ته معینې چوکۍ مشخصې شي او د ورته په کې سهم ورکړي.
همدارنګه یو شمیر زورمندانو لکه تاسو چې مخکې هم اشاره ورته وکړله، او پخوانی چارواکو چې په دا حکومت کښې وظیفه درلودله یا دنده درلودله، دوی بیا سره راټول سوي دي او بعضې شوراګانې جوړې کړي دي. دوی غواړي چې انتخاباتو کې فعال سم وخت کې یا همدارنګه په راتلونکي دولت کې، تاسو د دوی دغه ډول هلې ځلې څنګه څېړئ؟
اول خو دا ده چې په افغانستان کې هر اوسیدونکی وګړی د حق لري چې سیاسي، اجتماعي او اقتصادي آزادانه فعالیت وکړي. اما په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې تاسو پوهیږئ چې بعضی د خارج سره تړلي زورمندان د خارج له خانه سپور کیږي او تنبیلیږي. دوی نه تنها چې د خپلو داخلي شخصي ګټو لپاره، بلکې د هغو خارجي سپورتګر یا د دوی د حمایتګر د فرمایشونو سره هم یو ځای کار کوي. نو دغه کسان، دغه اوسني حرکتونه چې را شروع شوي، دای هم ټول خونه خو دغسې حرکتونه هم په دې ځای کې شته چې دوی د انتخاباتو د شفافیت دپاره، د حکومت د قانونمندۍ دپاره او د حکومت د ظرفیت د لوړولو دپاره نه، بلکه دی خپل شخصی گتو دی خاطر و دی خاطر او اغا سهم که دوی تا پا خاور که ول که دوی 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 برتا دی لاس وارستل دی پارا دوی کار کهی و دی که هیچ شک نشته.
همدارنگه پا افغانستان کشه یو بلا موضوع چه خلقو تا زیاد اندیشنی ورد آغا دا مواد مخدر یا دا یورین و تریاک و دا دی آراورز زیادوالی دی چه داغا چه مخالفینم زیاد گتا اخلی تاسو دا داغا زیادوالی هم دارنگه دا دو تجارت هم دارنگه دا داغا مافی کری و گدون پا داغا کشی چنگه چلی چه دا ولی هر آراورز زیادی جه
داسې فکر کوم چې د مخدره موادو هغه کرل یې تولید یې ترانسپورت او قاچاق یې دا د مافیا او حتی د نړیوالې مافیا د ګټو سره تړلی دی. دوی د بازار نرخ ته ګوري، په بازار کې د تقاضا اندازې ته ګوري او په هموغه اندازه دوی یا تولید زیاتوي او یا یې کموي. په داخل د افغانستان کې داسې یو قوت که دی مخدره موادو دی کخ دی کموالی یا دی تولید دی کموالی دی پاره و معین پالیسیو لری او اغا عملی کهش وجود نلری. اگر که پا افغانستان که دی پا هر وزارت که دی مخدره موادو سر دی مبارزه ارگانو نشته او دی دوگو پا سر یا دی مشخص دی مخدره موادو سر دی مبارزه در پاره یو لوی وزارت وجود لری، مگر دوی نشی که ولی چه ده مخدره موادو ده تولید ده مخنیوی پلاره که یو اقدام وکلی. او دازه که چلی دوگو سره لوی مافیا تولی ده خپلا اغا وزارت چه ده اصلی دنده ده مواد مخدره موادو سره ده مبارزه دنده اغا خپلا دوم تنها یو پالیسی ساز ارگان بودی و اجرایی قوت نلری. دیر سر پراغنده دی و هر وزارت که یا پا دیر وزارتونو که دیده دی پارا تانگشته، مگر یو مرکزی ارگان که اغا هم پالیسی جورتی او هم عملی کشی در قصد وجود نلری. پده خاطر دولت پده دی کارو که ناکام دی، یعنی دی مواد مخدرات مخیوی که ناکام دی او توان که مافیا او اغا خارجی و داخلی گردون کون کی چه دیدونه گرد اولی دیدونه دیر پیسی لاسته را اولی اوگوی با دی مواد مخدرانه پا آسانه او اخبال اخوه خلاص را نخلی.
هم دارنگه دی مواد مخدر سر ترالی بل موضوع دی فساد ده چی وست خلق دیر زیاد ورسخ شکایت کوی او موجود دی، تاسو دغه علت څه بولی؟ په داسې حال کې چې دولت څو ځلې دا اعلان کړی دی چې موږ به د فساد پر ضد مبارزه وکړو او بعضې ادارې هم ایستلي دي، اما د تر اوسه کوم تاثیر نه دی کړی، هغه د خرابېدو خواته روان دي. دغه علت تاسو څه په څه کې بولی؟
په افغانستان کې فساد په تېرو 15 کلونو کې دا یوه نورماله پدیده ده په هر ارګان که او د ژوندانه په هر اړخ کې موجود دی. دا که اقتصادي فساد دی، دا که سیاسي فساد دی، دا که اداري فساد دی، او دا که اجتماعي فساد او اخلاقي فساد دی. دا د په دې ټولنه کې هغې حد ته رسېدلی چې ما د خپل ژوند په اوږدو کې په دغې اندازه نه و لیدلی. دلته یوه عادي مسله هم بې له رشوته دولتي ارګانونه نه اجرا کوي. او دا اوسني رئیس جمهور د فساد په ضد اقدام تملا تللی او دی دوتر شا دی سر دغه اراده موجوده ده، یعنی که و سیاسی اراده دی فساد سره دی مبارزی لفاق موجوده ده. ده یو خیلی اقدام ده، ده قابل دی تایی ده. خو یو وازی پا فکر که دی مفکوری در لودل به غیر دی عینی واقعیتون لپا نظر که نیول و پرتا او دی حقوق دی عملی کول و دی پاره دی وسایل و امکانات و دی موجودیت پرتا اگه دیره بگتوره نگی. همداوز چه دی فساد پورانده دی مبارزه غرق جگده، ولی همه اگه مفسیدین چه دی رئیس جمهور کردی پا زبانه که پا حکومت که نفوذ درلود، پا اقتصاد که نفوذ درلود، همه اگه کسان وستن پا حکومت و اقتصاد که نفوذ لری، او همه اگه کسان من د فساد سره د مبارزې لپاره ګمارل کېږي. زه داسې فکر کوم چې اولین شرط د فساد سره د مبارزې دا دی چې دولت باید صادق کدرونه او هغه کدرونه چې دوی د ژوند په عملي چارو کې ثابته کړي چې دوی خالق دي او فساد ته یې غاړه نه ده ایښې، دغسې کدرونه را پیدا کړي او هغه د فساد سره په مبارزې قربانونو کې ځای پر ځای کړي. خو تر اوسه پورې لکه چې لیدل کېږي د دولت داخلي مشکلات او همدارنګه هغه میتود او روش چې اوسنی حکومت او په تېره بیا په خپله محترم رئیس جمهوري په مخ کې لري، زه د فساد سره د مبارزې د بریالیتوب ډېر چانس نه وینم. د بلې خوانه په خپله د دولت هغه اقتصادي او مالیاتي سیاست کومې چې په مخ کې نیولی و او لا تر اوسه هم یې په مخ کې نیولی، هغه په خپله د دې باعث کېږي چې خلک فساد ته مخه کړي. هغه قیودات چې دوی په ګمرکو په مالو باندې چې د دودونه واردېږي په وبخې په د صادراتي مالو باندې هغه کړی لګولی او هغوی دې ته تشویقوي چې هغه د دې پر ځای چې د قانوني د ګمرک د لارې نه یې داخل د افغانستان ته راولي، هغه د قاچاقي لارې نه افغانستان ته داخل شي. یا مثلا هغه د یا د خلکو د اولیه ضرورتونو په سر باندې چې دوی مالیت جګه کړي خود به خوده خلک دې ته مجبوروي چې د دغې فقر او بیکاری د اوسني ضعیف اقتصاد په شرایطو کې دوی خپله مالیه درسته ونه خیي او د مالیه په مقابل کې مقاومت وکړي. یا هغه معاشونه چې په یوه شعبه کې څو کسان سره ناست یا هغوی مختلف معاشونه ولري، هغه په خپله ګوري چې یو څوک د بل نه ډېر کار کوي خو معاش یې د بل نه کم دی، نو هغه دغه یوه بانه ورته پیدا کېږي چې دوی د خپل ځان د جوړولو دپاره فساد ته مخه کړي. هغه قیودات چې په ټولنه کې راوسته دي هغه د دې باعث کېږي چې په ټولنه کې اخلاقي فساد رامنځته کړي. او همدغسې ډېر مثلا دلته چې نن هم زه د یو چا سره په لاره روان وم، ټکسي وان و، ما ورته وویل چې مکتب دې ویلی وي چې و، ما ورته چې اومه صنفه وایي دولسم مې خلاص کړی، د زراعت له پوهنځي نه وتلی یم. ما وایي چې ټکسي واني کوي و چې و، ما وایي چې ولې ځای نه شي پیدا کولی، وایي ته خو پوهېږي چې په دې افغانستان کې څوک واسطه ونه لري، رابطه ونه لري، دلته د کامیابۍ چانس په د تش په نامه دغه د اصلاحاتو په قانون کې دغه غیر ممکن دی. او په همدې رقم ډېر کسان دي چې اوس د پوهنتون نه وتلي بېکاره ګرځي. نو تر څو چې دولت د په مجموع کې په کل کې د دغو مشکلاتو د حل دپاره لاره ونه مومي، مشکله ده چې په دې شکل لکه اوس چې روان دی دوی د فساد سره په مبارزه کې بریالیتوبونه لاسته راولي. همداسې ډېر نور موضوعات.
مننه. که چیرې په آخر کښې په لنډو ټکو کې دا ووایاست چې د دغه ټولو ګواښونو په موجودیت کې چې تاسو ورته اشاره وکړله، راتلونکی تاسو څنګه څېړي او په خاص ډول د روشنفکرانو دنده په دې کې باید څه ډول وي؟
په دې منوال لکه اوس چې د هېواد سیاسي وضعیت، اقتصادي وضعیت او اجتماعي وضعیت روان دی، دا خلکو ته د تحمل وړ نه دی. په دې کې باید تغییر راشي، خو دا تغییر بدون د هغو متحدو روشنفکرو با فهمه با درک انسانانو وطن دوست انسانانو پرته خود به خود د آسمانه نه رالویږي. په دې خاطر هېواد باید دغې اوسنۍ ستونزمنې وضعیت نه نجات ومومي، او د دې په نجات کې بیخي ټولو ته څرګنده ده چې د دې په نجات کې د هېواد روشنفکران او هغه چې د دیموکراسۍ نه خبر دي، په دیموکراسۍ پوهېږي او حتی په دیموکراتیکو هېوادونو کې ژوند کړی، دغسې کسان ته د دیموکراسۍ عملي تجربه لري، د سیاسي مسالمت‌آمیز د مبارزې عملي تجربه لري، تر څو چې دا کسان او د هېواد په اوسنۍ سیاسي سټیج کې د یوه قوي لوبغاړي په حیث د یوه قوي سیال په حیث راوړاندې نه شي، زه د هېواد وضعیت د هېواد د وضعیت د مخ کېدو دپاره ډېر مشکلات وینم. او که هغه مترقي پرمختګ غوښتونکي د خلکو د پراخه تودو د ګټو ساتونکي متحد هم په متشکل ډول د سیاست ډګر ته راوړاندې شي، زه فکر کوم چې خلک به په ډېر علاقمندۍ دوی په غېږ کې ونیسي. دغې حالت کې د دوی په رهنمایۍ، د دوی په پیشانګۍ، د دوی په مخکښۍ او د خلکو په حمایت، د ولس په حمایه او د ځوانانو په حمایه، دغه وطن د دغې حالت نه د بهبود خواته وباسي، د وطن د خلاصون دپاره نوي.
ډېر زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي نور محمد غفوري، ستاسو د ګټورو خبرو او معلومات نه مننه. تاسو ته زیات پرلتوبونه غواړم.
ژوندی اوسې، مننه د تاسو نه هم ډېره مننه، تشکر چې تماس مو ونیو او دا زمینه مو مساعده کړه چې موږ تر یوه حده پورې دغه خپل نظر ستاسو د رادیو د اورېدونکو سره شریک کړو. مننه، تشکر.
مننه، خدای پامان.